السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې سلورم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامی مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بنیری نوګو.
ستړم شهرون بیده ده وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د رڼو انتخاباتو د سار ادارې فافین په تازه راپور کې ویلي د ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي دي. متحده اپوزیشن د اګست په 8 او 9 نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. او په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د رڼو انتخاباتو د سار ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2013 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. په دغه اړه د فافین د اگزیکټیو کونسل غړي نصر الله خان نن مشال ریډیو ته وویل
د خلکو هغه د ور د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کې چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاور ولګوي اسیایي چې دغه نودی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دا بله خوا هغه خپل سر نشان پرېږدي که سلم کېدلی شي.
نصر الله خان زیاته کړه د مسترد شو ووټونو تر شا یو شمېر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره باید پولیس کې بیداری پیدا کړل شي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي. متحده اپوزیشن د اگست په 8 او 9 نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن لخوا د 14 کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز به د وزیر اعظم، پیپلز ګوند د قومي اسمبلی، د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره په پارلمان کې د خپلو کاندیدانو نومونه وړاندې کړي. د عوامي نشترګونو مرکزي ستر سکتر میا افتخار حسین تر غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې ټولو ګوندونو تر سلا مشورې نه پس په یوه خوله د دې نوي اتحاد نوم پاکستان الائنس فار فری اینڈ فیر الیکشن یخی دی.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یخی دی چې د دې نوم مطلب د پذیرایي سمره ده او دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
د اپوزیشن ګوندونو هوډ ښودلی دی چې د جولای په 15 نیټه بعد د جولای په 15 په ترسره شو عام انتخاباتو کې به د مبینه درغلیو پر ضد په پارلمان دننه او بهر احتجاج کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي حکم ورکړی دی. د جمعې په شپه د خیبر پختونخوا کوهستان سره په پوله د گلگت په دیامیر ضلع کې ناپیژندل شوو کسانو په سکولونو بریدونه کړي وو او د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسولی وو. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار هم په سکولونو د بریدونو سوموټو نوټس اخیستې او په دغه اړه یې له حکومت او د آزاد کشمیر او گلگت بلتستان د چارو د سکتر نه راپور غوښته دی. د یادونې وړ ده چې په خیبر پختونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د وسلوالو په بریدونو کې په سلګونو تعلیمي ادارې له منځه تللي دي چې ډېر پکې د جینکو سکولونه وو. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړي محسن داوړ غوښتنه کړې چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوسټ پر ځای ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې له جنوبي وزیرستانه غوره شوي د قومي اسمبلې د غړي علي وزیر سره شریکي خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه د سیمې د ولس د حقونو خوندي کولو په اړه کومې غوښتنې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به اوس په پارلمان دننه هم کوي.
دا به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی، دا جنگ کاروبار ختم شي. د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوې ده، چې د هغې تحقیقاتو کې او بله مطالبه زمونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیې ته حواله کړي. دا خبره چې مونږ سره څوک مني، زمونږ ملاتړ، زمونږ سپورټ د هماغې خلکو سره.
د 15 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو لمخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر د قومي اسمبلی غړي منتخب شوی دي. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهره چیانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی دی. په ایران کې ولس په اقتصادي ستونزو د ایراني ریال د قیمت پر راپریوتو قاریدلی دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج تاړ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا فیصله به د ایران ولس کوي چې د خپل هیواد لپاره کومه لاره غوره ګڼي، خو امریکا د ایراني ولس دغه غږ مرسته کوي چې له تېرې ډېرې مودې له پامه غورځول شوی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلی چې د ملګرو ملتونو سولساتی شپږ کاله وروستو د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غریزې سیمې ته راستانه شوي. د ملګرو ملتونو ویان پرون ویلي دا سولساتی درجه په درجه سیمې ته راستنیږي او موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لاره قونیترا پرانستل دي. شامی ځواکونو د روسیې د هوایي ځواکونو په مرسته د شام د قونیترا صوبې او د اردن او اسرائیل پولې ته نږدې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ اغستل کیږي او په 146 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 148 روپۍ او په 148 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 122 روپۍ او په 122 روپۍ 80 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 110 روپۍ 90 پیسې او په 22 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 110 روپۍ او په 110 روپۍ 40 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان انتخاباتو څارنې اداره فافین وایي چې د جولای په 15 انتخاباتو کې 14,00,000 نه زیات ووټونه مسترد شوي. د دې وجوهات سو د فافین یو چارواکی وایي:
خلکو کې د ور د اچولو د پوه نه ده، نو په کار دی چې د الیکشن په حواله باندې د ووټو په حواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي.
اپوزیشن ګوندونو په پاکستان کې د آزادو او رڼو ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی او د اګست په 8 په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د پاکستان چیف جسټس یو وار بیا د لادرکو کسانو په اړه له امنیتي ادارو معلومات غوښتي دي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي:
نو کم از کم دا اخباری ته میسج په ملاو چې چیرې څوک تپوس کولو والا شته، دا یو ایشو ده. او د ایشو باندې چې کم از کم د آئین مطابق ولې چیکټ
د مومندو د حلیم زو سیدونکو وای لډیر مودې راځي د سکلو بو د سوز سره مخامخ دي.
تب ما مخکې زمیداره کوله ګوبو بډېری وي او اوس ورتوار وب کمیږي لاندې خور کې نه دي دا د کې بو بډېری وي. لکه موږ په زمیداری کوله اوس زمیداری چې شي د سکلو نه ملاوي.
شنن او تبصره هم شته ل مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فافین د روان کال د جولای 15 عامو انتخاباتو کې د مسترد شو ووټونو په حواله یو رپورټ خپور کړی دی. اداره وایي چې دا ځل په عمومي انتخاباتو کې 1.6 میلیون ووټونه مسترد شول، چې دا شمیر د 2014 انتخاباتو په موازنه کولو سره شاوخوا 10% زیات دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د مسترد شو رایو شمیر په 4 واړو صوبو کې زیات شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د جولای 15مې عمومي انتخاباتو پاړه د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار اداره فافین وای چې د روان کال په عمومي ټول ټاکنو کې د مسترد شو رایو تعداد د تیرو انتخاباتو پرتله زیات دی. دا خبره ادارې د جمعې په ورځ په خپل خبرګړی رپورت کې کړې ده. د فافین د اگزیکټیو کونسل ممبر نصر الله خان د دغه شمیر پاړه نن مشال ریډیو ته ویل چې دا ځل د قومي او صوبایي اسمبلیو په حلقو کې 14,00,000 ووټونه باطل وګرځېدل.
د دې کال چې مسترد ووټونه دي دا 1,000,000 ووټ دي. 2013 کې ووټونه مسترد شوي وو، دا 13% زیات ووټونه په دې الیکشن کې مسترد شوي دي. دغه سي یو سروه ډېر شل کې دي صوبایي او د قومي دواړه چې واچه چې په هغه کې چې مسترد شوي ووټونه دي هغه د مارجن اف ویکټري یا سو چې په ووټو چې چا ګټلې ده دغه سره زیات تعداد مسترد شوی دی. ټول سره صوبو کې دي نه، خو زیات تعداد یې په پنجاب کې دی چونکې هلته ووټونه زیات دي، الکه زیات دي، آبادی زیات ده، نو مسترد ووټو تعداد ملته زیات.
کارپوهان وای په انتخاباتو کې هغه رائے مسترد شي کله چې د رایو ورکونکو په ناسمه طریقه ووټ ورکړي، یعنی یا خو غلط مهر لګوي، دوه درې ځای او لګوي، یا داسې نشان لګوي چې کوم امیدوار ته دوی ووټ ورکول غواړي، دا غې علاوه هم په بیلټ پیپر باندې څه نشان راشي یا د ګوتو نخه په سمه طریقه ونه لګي. نصر الله وای د ووټ سم نه ورکولو تر شا یو شمېر عوامل دي چې د مخنیوي لپاره په ولس کې د سم ووټ اچولو په اړه آگاهی ته ضرورت دی.
دا کېدلی شي چې د خلکو هغه د ووټ د اچولو په طریقه کار باندې نه دي خبر. دویمه وجه دا کېدلی شي چې کوم ټایم چې ته ووټ ستاسو ولګوي سیاسي چې دا نو دی چې ته ووټ کټ کې نو هغه په دابل خوا مغه خپل سم نشان پرېږدي. کستنم کېدلی شي چې دا ووټ خرابې مرغه توجه درته هغه کېدلی شي چې په خلکو کې د ووټ د اچولو د پوه امیده نو په کار دی چې د الیکشن په حواله باندې د ووټو په حواله باندې په خلکو کې اویرنس پیدا کړل شي چې ووټ څنګه اچول کېږي.
خو د انتخاباتو مخکې د پاکستان الیکشن کمیشن د ووټ اچولو په اړه ضابطه او طریقه کار په وار وار تکرار کړو او په مطبوعاتو او ټي وي چینلونو د سم ووټ اچولو طریقه کار ورکړو. دا رپورت په داسې حال کې راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي او په دې کې ځینې هغه الیکشن کمیشن منلي هم دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا دا جاری کړل شو معلوماتو تر مخه د سوات د دریو قومي او اته صوبایي سیټونو لپاره په ټاکنو کې 3,00,000 ووټونه ضایع شوي دي. په ټاکنو کې څه کم 2,00,000 ریجسټرډ ووټونو کې 20% خلکو خپل رای ورکړي چې پکې د نارینهو د 80% په مقابله کې 21% ښځو هم رای ورکړي دي. تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سوات کې ټول ریجستر ووټونه 1,01,098 دي چې پکې 15,015 خزې شامل دي. ټول ټاکنو کې 2,03,306 ووټونه ضایع ګرځولای شوي دي چې د ټولو اچولای شوي ووټونو سلپاسه 0% جوړیږي، یعنی هر 100 ووټونو کې 100 ووټونه ضایع شوي دي. د سوات نه ټاکنو کې د قومي اسمبلی لپاره 0,01,05 خلکو خپل رای ورکړي چې پکې 1,09,226 خزې شامل دي. دغرنګه د صوبایي حلقو لپاره 0,06,393 خلکو ټیک رای ورکړي چې پکې 1,06,350 خزې شامل دي. رای ورکولو کې د سړو برخه 80% او د ښځو 21% ریکارډ شوې ده. دغرنګه د سوات ولس ټول نه زیاته رای پاکستان تحریک انصاف ته ورکړي چې شمیرې 0,06,335 ده. ورپسې پاکستان مسلم لیگ ته 2,015,115 او په دریم نمبر عوامین شړګون ته 2,02,435 ورکړی شوی. د سوات ولس په مجموعي توګه 16,45,500 ووټونه آزاد امیدوارو ته ورکړي او دغه رنګه 23,808 ووټونه نورو پارټیانو ته ورکړي. دغه په مجموعي توګه 10,01,255 د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره ورکړی شوي ووټونو برخې دي. په سوات کې د ضایع شوي ووټونو په اړه ټاکنې تابعه کوونکي ادارې الیکشن کمیشن یو حلقي مشر پریزایډینګ افسر مشال ریډیو ته وویل چې نامه مې مبر سیره کوه د ضایع شوي ووټونو لویه وجه ناپوهي ده. زیاتره رای ورکونکو د ووټ پرچی په غلطه طریقه راټوله کړې او یا یې دوه امیدوارانو ته رای ورکړې او باز تنانو د ووټ پرچی خالی پرېښودې. دوی زیاته کړه چې ټاکنې تابعه کوونکي عملی هم کوتاهي کړې او دغه قومي پریزه یو اضافي بوج ګڼلی. باید چې راتلونکي ټاکنو کې ووټ ورکونکو او ټاکنو عملی ته ښه روزنه ورکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیر الیکشن الائنس یا د رڼو او پاکو انتخاباتو نوم ورکړی. دوی دا نوم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ورکړ او ادعا یې وکړه چې د وزیر اعظم، قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو سلا شوي او دوی په ډېر زر د خپلو کاندیدانو نومونه اعلان کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی شپاړس کسیزه کاری کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په اتمه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاری کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره با مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل به د خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم دینو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکه د هغوی د دواړو پر ځامندې باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیر الیکشن دا نوم یې ښی دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده خو دا مطلب چې نوم کې خوري شو.
ته ذکر دا چې د زیارت پر ورځ شوې ټولګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وه چې د مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې وه چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلو نه اولس خبر ولدی او کوشش شیدې چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فاره وسی سره ولو به ان شاء الله. مثال د دیمک ټول دیموکراتیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فاره دوی کومه تیاری کړی ده د پیچای عمران خان. نو ان شاء الله د دې الائنس خبره دي د دبليو الائنس دې د مرکز دي هغه په پیسو وانه کی دا کده وسی څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګه کی ام پی اس دي او بیا شتمنه جناخې سي دغه بالکل
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 114 چوکۍ ګټلې دي له خپلو نمندانو او ځینو نورو ګوندونو سره یې د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او داوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د 2013 کال د 25 جولای په انتخاباتو کې غیر حتمی نتیجو تر مخه بریالي شوی د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان محسن داوړ او علي وزیر وای د کومې سیمې حلقې یا قومیت بغیر به د خپلو ضلعو د ځپل شو خلکو آواز په پارلمان کې راپورته کوي. په اسلام آباد کې ګډې خبرې غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي نو حکومت له پکار دي چې بارودي سرنګونه پاک کړي. محسن داوړ بیا وایي په پارلمان کې به د هغه ګوند ملاتړ کوي چا چې یې غوښتنې ومنلې. تفصیل اورو.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبری غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي خو دې باوجود د دواړو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبری غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځای خلکو ته مرګ جوړ له اوړي نو حکومت لا پکار دي چې بارودی سرنګونه دي پاک کړي د سره سره اورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دي خوشی کړي. د خبري غونډي ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وه. پارلمان د نن به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپلو غوښتنو کې کامیاب نه شي نو د پارلمان د نن او بهر به خپل جدوجهد جاری ساتي. مشال ریڈیو چکلا پٹاخنوں کی شمالی وزیرستان نے غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب شوی امیدوار موسنداول نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې بعد حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی. نو نو موړې وایي
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو خو زمونږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم د مونږ هغه بیانیا بیانول یات په الیکشن کمپین په خپل ذاتی حیثیت کې مونږ بیانول چې باید به درک شوی کسان په کار دي عدالتونو ته پیښ شي. دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي دا جنگ کاروبار ختم شي. د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي څومره مرګ جوړ په خاوره باندې شوی دا چې داغي تحقیقاتو کې او بل مطالبه زموږ دا چې الته د تنظیم سیول تنظیمیت حواله کې دا خبره چې موږ سره څوک منی زموږ لا تړ د موږ سپورټ د ماغه خلکو سره
د یادونه دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ورستو په ملک په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژونکو افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي. په خوانی قبایلی سیمه د بارودی سرنګونو څخه پاکول اورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بی ګناهان خوشی کول او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس نن د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د سکولونو د سوځول کېدو از خود نوټیس اخستې دی. چیف جسٹس میا ساکب نثار د خالی پورز متعلقه چارواکو ته امر ورکړی چې په 8 غنټو کې د نن رپورټ جمع کړي. پرون د گلګت بلتستان په دیامیر کې سخت دریځو په بیلابیلو سیمو کې سکولونه په نښه کړي دي او 12 تعمیرونه زیانمن کړي. گلګت د پاکستان شمالي برخه ده چې د خپل فطري ښایست او امنیت لپاره نوم لري خو له 13 مودې راهیسې د غلطه د سخت دریځ و تنظیمونو او وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د شاهین بنیری په رپورټ کې دی.
د گلګت بلتستان د امیر ضلع انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د جمعې په شپه ځینې سغدریزو د چلاس په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو د ړنګولو او ورته د اور لګولو هڅې کړې دي چې په نتیجه کې د جنکو د سکولونو په ګډون د 12 سکولونو تعمیرونو ته زیان رسېدلی دی. چلاس د خیبر پښتونخوا د کوهستان ضلع سره لګېدلې سیمه ده. د دین وړاندې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په سوات او نږدې قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونه په نښه کړې دي. اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا وسلوالو په گلګت کې هم د ځان لپاره خوندي ځایونه موندلي دي. په سیمه کې د تعلیم د ودې د یوې ادارې مشر او د کوهستان د ټولنیزو او کلتوري چارو پوه زبیر توروالی وایي د یوې مودې نه د غلطه د فرقه ییز سغدریزو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
په دې علاقه کې کم اکسټریمیست اگر کم عناصر چې دي نو هغه دلته ډېر وخت نه دسي ده. وهابی مرکز فکر دی هغه ډېر په تیزی الکا جړې کړې دي او خورشوي دي په ټول علاقو کې.
د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې د یوې ادارې پروګرام منیجر عمر اورگزی وایي په گلګت کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي او د دیامیر ضلع خو بیا د تعلیمي هلو ځلو په حواله ډېره رستو ده.
مونږ چې کومه سروې کړې وه 155 ډیسټریکټ حواله سره ایجوکیشن سکور چې کوم مونږ ورته یو چیرې ماشومان څومره ایجوکیشن کمپلیټ کړي نو په هغه کې په 155 کې د امیر چې کوم نمبر 138 وو. دلته کې ټوټل سکولونه مونږ سره 144 سکولونه دي. 144 سکولونه کې د مونږ سره 83% یعنی کې 203 چې کوم دي د مونږ سره پرایمري سکولونه دي او 10% چې کوم دي 26 هغه مونږ سره مډل سکولونه دي او 6% مونږ سره یعنی 15 سکولونه هغه هاي دي او په ټوټل د امیر ډیسټریکټ هم سره های سیکنډري سکول شته هم نه
د وسلوالو ډلو د حلو ځلو پاړه مو چې کله د زبیر توروالي نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې خو د شاعرا قراقرم په غاړه ځای په ځای د فرقیزو ډلو لخوا په دیوالونو لیکل شوي دي او دوی ځای په ځای چندې هم راټولوي
زه اوس نه پوهېږم چې دا دلته څه تنظیم وجود لري یا نه لري خو تاسو په خیال کړی نه مخکې په نانګا پربت کې هم یو واقع شوی و بیس کیمپ باندې او بیا په دې لولوسر کې هم یو قتل شوی و دې نه دا معلومېږي چې دغه علاقې چې زنو دا پرون ټو ټیرریزم ایکسټریمزم خو دی پرون ټو ټیرریزم هم دی زمونږ ریاست چې دی هغه ریاست ورته هغه حقونه هم نه ورکوي چې کوم حقونه ورکول پکار دي
د وسلوالو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هلو ځلو په اړه لا د ګلګیت د حکومتي چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي ګلګیت بلتستان د پاکستان د وفاق په انتظام کې یو خپلواکه سیمه ده چې پولې د خیبر پښتونخوا د افغانستان د واخان رهداري آزاد کشمیر او چین د سینکیانګ سیمې سره لګېدلې دي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان چیف جسټیس یو وار بیا په سپریم کورټ کې د امنیتي او حکومتي چارواکو په یو غونډه کې امنیتي ادارو ته امر کړی چې د لادرکو کسانو په اړه د عدالتونو ته معلومات وړاندې کړي په دغه وخت چیف جسټیس ثاقب نثار دا هم ویل ادارې د دولت د بنیادي حقوقو خیال ساتي او د لادرکو کسانو مسلو ته پام وکړي اوس پوښتنه داده چې آیا امنیتي ادارې به دې مسلې ته مثبت جواب ورکړي که څنګه او دا به د لادرکو کسانو په مسله څه اولری او کنا فرخند اسد په پیښور کې د قانوني چارو کارپو نور عالم خان نه د پښتنه کړي
د آئین مطابق چې دیس یو سړی هم چې دی په سیکرټ پلیس کې یا هغه باندې چې دی هیڅ قسم هغه نشي راتلی پټول یې نه شي او که چېرته دا چې هغه چې دا خو د سټیټ دننه یو بل سټیټ جوړ شو ګوري چې که د دې اړو پته نه لګي چې آیا دا چا اوچت کړی دی آیا هم زمونږ ایجنسو اوچت کړی دی بهر ایجنسو نو دا چې دی تاسو مخامخ راولئ نو هغه وخت کې یو قانون پاس شوی چې سیول ایډ ایکشن په نوم باندې هغو هغې کې دی ته تحفظ ورکړی چې تاسو سره څومره کسان دي آ تاسو سره هغه دي خو دا اور انڈیمنٹ سینٹر تے الکی او اگے مطابق ہو گئی بیا چھی اگے نہ پس سپریم کورٹ لیول بان یو کمیشن جو شو چھ پاگے کی ریٹائر جاوید اقبال چھی داگے مشور چیئرمین او چھ مسنگ پرسن ہو اس چیتی دا ایشو بیا رالا او پدی کی چیتی دا پاکستان بازی صوبو کی دیر زیادہ اگر کڑی چوی دا محرومی کڑی چوی دا پاگی کی بلوچستان دی چی اگی بیجارتی خل داوی چی مونگا چی کم دا اخپل حقوق آواز کهو دا دی کنورد کی غطا دا پاکستان خلاف آواز دینا جوڑ کی او زمونگا زیادہ تر خل کچت کڑی چوی دی نو دا کم چیتی ثاقب نثار چیف جسٹس چې کوم اره کړې ده خبره کړې ده نو دې سره دا دی چې کم از کم د هغه کورونو او د هغه خلکو چې دی مداوا به وشي چې د کمو خلکو چې دی زوی پلار خاون چې دی د دې خلکو په اره کې دی نو کم از کم دا هغه باغی ته میسج به ملاو چې چیرته څوک تپوس کولو والا شته دا یو ایشو ده او د ایشو باندې چې دی کم از کم د آئین مطابق ولې چې چرته یو اداره د آئین مطابق نه چلی ګولې چې هغه قانون کې تحفظ هم ورکړي چې تاسو یې ښکاره کوي بیا یې چې دی جی آئی ٹی ته مخامخ کوي که یو سړی وایټ وي نو هغه چې دی مزید مه ساتئ نو دا یو ښه هغه د هغه خلکو دپاره چې کوم
نور عالم صاحب که دا مونږ خلکو ته لږ واضح کړو دا مسله چې کله یو تن لادرک شي مونږ په میډیا کې په خبرونو کې اورو چې باید دغه خلک ته عدالت ته وړاندې کړل شي خو پوښتنه مې دا ده چې د دې قانوني لار څه ده آئین او قانون په دې باره کې څه وایي
دا چې دا ده چې کله هم چې دی یو سړی اوچت کړی شي نو هغه سړی د پاره چې دی دا ده چې په 24 ګنټې کې بدن دننه دا د آئین چې دی آرټیکل 10 ته وایي چې دته چې دی دا پته ولګي چې دی په څه کې اوچت کړی دی دته چې دا پته ولګي چې چا اوچت کړی دی دته چې دا پته ولګي چې دته دا غلطي ده دا د آئینی حق دی او دا چې کله پیش نه کړی شي نو دا د آئین چې دی خلاف ورزی ده او دا د آئین سره چې دی زیاتې دی چې دا ادارې چې دی عمدتی آئین لاندې چې دی د حکومت ادارې دی نو که چېرته دا شی کړی کېږي دې سره هغه خلک کم ډیپرایو دي کم محروم خلک دي نو هغه خلکو ته چې دی تقویت ملاویږي د هغې نیګیټو سوچ چې دی مضبوطیږي نو مونږ ته په کار دی چې هر څومره دهشتګرد وي هر څومره چې دی هغې کړی وي خو د قانون مطابق هغې کړي ولې چې دا د قانوني ادارې د طالبانو کې او په ایجنسو کې فرق په کار دی کچرتا اغه او دې کې فرق رانه ولې بیا خو دې اغنه شو سټیټ باندې چلےږي سټیټ کې بدلنه یو سټیټ جوړیږي هر یو سړی بچی څه کوي دلته پکار دی چې هر اداره په خپل کار چې دی او پیژني او هغه کار وکړي او د قانون او د آئین مطابق
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر پنځه نیمې بجې اوښوي. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نه.
ستره مشه په پاکستان کې د رڼو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې فاپین په یو تازه راپور کې ویلي دا ځل په عامو انتخاباتو کې 14,00,000 ووټونه مسترد شوي چې د 2014 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شوو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړې دي. متحدہ اپوزیشن دا اگست په اتمه او نهمه نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلی پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن لخوا د 14 کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي حکم ورکړی دی. د شمالي وزیرستان نه منتخب شو د قومي اسمبلی غړو محسن داول او علي وزیر غوښتنه کړې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دی د پوسټ پر ځای ولسی انتظامیې ته وسپارل شي. دواړو نوموړو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله. په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. د میډیا د راپورونو تر مخه مظاهرچیانو پرون په تهران کې د شیعه مسلک په یو مدرسه برید هم کړی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلې چې د ملګرو ملتونو 1936 کال وروسته د شام او د اسرائیل د قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستانه شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريالي درته وړاندې کوي.
نن جنگ روس پاڼه خپل اداري کلی کې د پاکستان په سیاست کې تر ټولو لوی پرمختګ دی چې په ګرین اپوزیشن الاینس کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو پارلیمان ته د تک فیصله وکړه او د وزیر اعظم لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون، سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او د ډیپټی سپیکر لپاره د متحده مجلسي عمل لخوا د امیدوار ودرولو اعلان وکړو او وی ویل چې په ټول ټاکنو کې کومه ټګي شوې د هغې پر ضد به په پارلیمان دننه او بهر احتجاج کوي. اداریه وایي په پاکستان کې د انتخاباتو تاریخ څخه نه دی پاتې شوی. د کل 1900 د ټول ټاکنو نه واخله تر د تازه ټول ټاکنو پورې په هر یوې د ټګۍ تور لګېدلې. خو د دې باوجود مخالفو ډلو د جمهوریت د ګټې او ودې لپاره د پارلیمان د تک فیصله وکړه. ادارې اخري کې لیکي هیله ده چې نوې جوړیدونکې حکومت به د اپوزیشن ګوندونو اندېښنې لرې کړي او له ځان سره به یې مخ په وړاندې بوزي او اپوزیشن هم چې چیرته غلطي محسوسوي هغه به په ګوته کوي او د حکومت مرسته به کوي. هم په دې عمل به دا ملک او جمهوریت پرمختګ کوي. نوې وخت پر سپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د مخالف ګوندونو د پارلیمان د تک د فیصلې نه داسې ښکاري چې دوی خپل منځي اختلافات ختم کړل. خو که دوی لټول ټاکنو وړاندې داسې کړي وونه نن به پاکستان تحریک انصاف په اپوزیشن کې د ناستې تیاری کولی. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو کې مشرق ورځپاڼې خپلې اداریه د ډینګي تبې پاړه لیکلې او وای روان کال د ماشو له کبله د پنجاب په یو شمېر سیمو کې د 15,000 نه زیات خلک د ډینګي تبې په شک کې په هسپتالونو کې داخلول د اندېښنې خبره ده. ادارې وایي د صحت د نړیوالې ادارې په وینا په دنیا کې هر کال 9,000 د ډینګي مریضان مخې ته راځي. نو په دې کې یوازې د پاکستان په پنجاب کې 15,000 مریضان راتلل ډېر د خطر خبره ده. ادارې وایي باید چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه دې لړکې احتیاطي تدبیرونه په نظر کې وساتي او د آگاهي پروګرامونه پیل کړي او د دې سره سره اولس له هم پکار دي چې د ممکن بچکیدو طریقې خپل کړي او دا رنګ باید چې حکومت په اسپیټالونو کې د ډینګي تبې د دوايانو شتون باور کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات اکانومسٹ مجلې او فائنانشل ټایمز ورسپاڼې د پاکستان نوی حکومت لپاره د اقتصادي چیلنجونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. په مقالو کې راغلي چې پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دی او په دې لړ کې به نوی حکومت له ډېرو اقتصادي ننګونو سره مخامخ شي. د مقالې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
اکانومسٹ مجلې کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابات ګټلي او د دې ګوند مشر عمران خان به څنګه حکومتي چارې پر مخ بوزي، په موجوده حالاتو کې د هیواد اقتصادي حالت ښه نه دی، نوی حکومت به په سمدستي توګه فیصلې کوي. دا لومړی وار نه دی چې راتلونکي حکومت ته داسې اقتصادي ستونزې پرېښودل شوې وي. مجلې کې چې نوی حکومت به د پیسو توازن بحران سره مخامخ وي، د هیواد موجوده خساره هم زیاته شوې ده. د پاکستان د توانایي درې برخې له بهره پوره کوي او د زر مبادله ذخایر تر 9 ارب ډالر پورې راټیټې شوې دي. مجلې کې په دې حالاتو کې له مالی نړیوال ادارې IMF 2 ارب ډالرو اخستل ضروری ده. اکانومسٹ مجلې کې چې هیواد له مالی بحران راوستلو لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي، بلخوا چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري جوړولو لړکې په هغه هیواد کې د 2 ارب ډالرو په بنیادي ډانچې د لګولو ژمنه هم کړې ده. خو مجلې کې چې په روانه اونۍ کې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ول چې پاکستان ته IMF د قرضې ورکولو مخه به نیسي، ځکه چې د دې ګټه به چین ته رسیږي. مجلې کې د عمران خان حکومت کې به اسد عمر په ممکنه توګه د خزانې وزیر وي، چې یو وړ کس ګڼل کېږي. اسد عمر اصلاح خوښي دي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورسپاڼې هم د اسد عمر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. اسد عمر فائنانشل ټایمز ورسپاڼې ته ویلي دي چې د دوی حکومت لومړی کار د هیواد تر ټولو لوی کمپنۍ لغه قامی ایرلاین باندې د حکومت کنټرول ختمول دي. د دوی په خبره په هیواد کې تر 200 زیاتې کمپنۍ دي چې پرې د حکومت کنټرول ختمول دي. دا به له IMF د قرضو اخستو لړکې لاره هم هواره کړي. ورسپاڼې کې کېدی شي اسد عمر د خزانې وزیر شي او هغه خپل هیواد له اقتصادي بحرانه د راویستو لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. ورسپاڼې کې نوې حکومت جوړولو په اړه غیر یقیني صورتحال دی. خو د عمران خان ائتلافي ګوندونه په اقتصادي بحران قابو موندلو لپاره وار له مخې منصوبې جوړوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا پګواج په نوم د ادارې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅه کوي، وایي د سفارتونو او سازمانونو مخې ته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښایي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواج غړي یوسف افتخار مشال ریډیو ته ویل دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې دغو هڅو ته دوی په کوم نظر ګوري.
بریدګرو د ښځو په جامه کې ترسره کړل، خپل لمونځ کوونکو باندې دغه بریدونه ترسره شول. هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوال اشخاص سره چې په نړیواله سطحه باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې دپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم
دغه ولسي حرکت، افغان حکومت هڅې، او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې. ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده. ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته. توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوې دي، د هرې خوا نه زیاتې شوې دي. هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملي اقدامات د دوی د خوا نه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پېښور هایکورټ حکومت ته حکم ورکړی چې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنو ته د مرستو هغه پیکیج ورکړل شي کوم چې په دغه پېښه کې د وژل شوو سرکاري ملازمینو کورنو ته ورکړل شوی. بلخوا د پېښې ځپل شوو کورنو یو ځل بیا له حکومت نه د انصاف غوښتنه کړې ده. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
پېښور هایکورټ حکومت ته امر کړی چې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د ځپل شوو کورنیو ترمنځ د توپیر ونکړي او ټولو سره د یو شان مالی مرستې وکړي. د زیارت په ورځ د پېښور هایکورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ یو دوه کسیز بینچ د ځنو وژل شوو ماشومانو د پلارانو لخوا د یو خواست په ځواب کې دغه امر جاری کړی دی. په دغه اړه د ځپل شوو کورنیو وکیل محمد ایاز ایډوکیټ بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې د پوز او سکول د عملی کم کسان وژل شوي وو. هغوی ته د حکومت لخوا د کورنۍ په سر 4.9 لک روپۍ مرستې ورکړل شوي وې، ولې عامو خلکو سره 40 لک روپۍ مرستې شوي وې. نوموړي زیاته کړه،
ما دو گراوند واغستل چینی د ای پی ایس کم سکولز کم پیرنټس افیکټیز دی او ایت دی د آرټیکل 25 لاند کم ډیسکریمینیشن چوی دی دا دی نکیږي او دی ته دی ایکوال ټو د امپلای چې کم 9.4 دی هغه مطابق دی د کمپنسیشن وشي. بل و سره ما یو گراوند واغستل چې لکه کم کوټه کې وکیلان چې دان چې هغه کوټه وکیلانو شاره کم پیکیج دی هغه پیکیج دی چې دا هوکی پریویسلی چې کلا اړ نه شو نه کی ما ته کوټ دا کوچی کم 9.4 چې کم امپلایز ته ملو شوی دی نو فورمنټ ته ډایرکشن شو چې هغه پیکیج دی د افیکټیو اف دی پی ایس چې هغه ایکوال دی دوی ته ملو شي.
بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شوز د کوونکو د والدینو د اتحادیه یو مشر فضل شاه ایډوکیټ وای مالی مرستې په خپل ځای خو باید حکومت په دغه برید کې ککړ کسان ونیسي او د قانون د لاندې ورته سزا ورکړي. نوموړی وای دوی له حکومت انصاف غواړي.
زما ذاتی طور باندې مو خو نه شروع کوم او نم بات کې کله د دې تمه کړې ده. ځینې پیرنټس چې کوم یو هغه دا ګڼل چې کوم فینانشلی کمزوري هغه د عدالت ته رجوع کړی و چې رم تر دا ډیسکریمینیشن شوی دی. زمو کو پرایورټی همیشه ذاتی طور باندې زما په خپل او د یو شمیر مور او پلار همدغه و چې موږ ته انصاف ملو شي او د آرمی پبلک سکول په واقعیا کې ککړ هغه خلک چې د چا د جمهوري جوړې ده سو په دې کې انوال او هغه ته د سزا ملو شي او دا شی واقعیت دوباره و نه کړی شي.
د یادونې وړ ده چې د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول په ډلیز ترهګر برید کې د 122 د کوونکو په ګډون 150 کسان وژل شوي وو. د برید ذمواري د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان منلې وه چې دا وخت د فوز په تحویل کې دی خو لا تر اوسه پر ضد کومه قانوني کاروایی نه ده شوې.
ټولنه او سخت دریځي پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا ملی عوامي ګوند په عامو انتخاباتو کې د مبینه دانلو پر ضد د کوټې په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړي. دوی غوښتي چې په ټول ملک کې د بیا له سره انتخابات وکړل شي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن او انتخاباتو ګټونکي جماعت تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي دي. نورحال د کوټې نه په دې رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوستل شو. د لاریون برخوالو د جولای په 15 نیټه په انتخاباتو کې د درغلي تور ولګوي او څه داس شعارونه ورکول. وروسته د غلاریون د کوټ پرس کلب او مکتبای و احتجاجي مظاهره کې بدل شو. په مظاهره ته په خپل وینا کې د پلانینګ او پرمختیا په خالي وزیر ډاکټر حامد خان سګزی وویل چې د انتخابات په ورځ د دوی کارکونکو ته د ووټ اچولو په سمه توګه اجازه نه ده ورکول شوې.
اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي زړه په ایمانداري درته وایي، موږ د امیدوارانو په آپس کې مقابله نه ده سره کړې. په چمن کې وچ کلک د ملیشي د عملې او زموږ د دغه جنګ د ایجنټان د اول سره دوه ایجنټان یې پرې وځای نه پرېښول. یا به د قومي اسمبلۍ د راځي، یا به د صفایي اسمبلۍ دوه کتن نه پرېښول. پولینګ به وچلاوه دوه ګنټې درې ګنټې، بیا به ګرد راوېست.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزي سیکرټري او دروف لالا زیاته کړه چې انتخابي کمیشن پر دې درغلي باندې سترګې پټې ساتلې دي.
الیکشن کمیشن کیا خبر کہی، وہی آپ ثبوت لائیں، آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے. اور بیا دالچے دخلاسی دور رحمدا پسرو رجے ٹپے والی تھی پسرو رج باندھی ستاد پارٹی کارکنان وخپل دفتر ته نه دی داخل شوی.
پر دې محل په اوسنی انتخاباتو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازنی ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری په ټوله ملک کې د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه.
دمک ټول پارٹیانو پرون آل پارٹیز کانفرنس وشو، هغوی مطالبه وکړه چې د نوي سره دې په ټول ملک کې نوي انتخابات وشي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د انتخابي کمیشن له لوري څو ځله د سیاسي جماعتو د درغلۍ په اړه دغه تورونه رد شوي دي. په کوټه کې د انتخابي کمیشن یو لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشاریرو ته وویل چې د امیدوارانو پر غوښتنه باندې په ځینو خلکو کې د ووټونو د بیرته شمیرنې کار روان دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د بلوچستان عوامي پارټي د بلوچستان اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د ګوند صدر جام کمال د کاندید په توګه نومولې. همدارس د سپیکر د چوکۍ لپاره د پخواني اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو په نوم اتفاق کړی. دوی دا فیصله پرون په کوټه کې په یو غونډه کې وکړه چې تفصیلي زموږ خبريال راکوي.
د بلوچستان اسمبلی پر 50 چوکۍ باندې د عام انتخاباتو وروسته د بلوچستان عوامي ګوند له لوري د نوښت غړو د ملاتړ ادا شوې ده. د خبره تیر شپه په کوټه کې د بلوچستان عوامي ګوند د غونډې وروسته ویب خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د ګوند مرکزی سیکرتر منظور کاکړ کړی ده. د کانفرنس څخه لمخه د بلوچستان عوامي ګوند د مرکزی کمیټي په غونډه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر لپاره د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال نوم په یو خلاصره منل شوی دی. دغه ډول د پخواني اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو نوم د بلوچستان اسمبلی د سپیکر لپاره منظور کړل شوی دی. د ګوند مرکزی سیکرتر منظور کاکړ زیاته کړه چې په صبح کې د حکومت د جوړولو په اړه د نورو سیاسي جماعتو سره د دوی سلام مشورې روانې دي. هیله ده چې ډېر ژر به دا حکومت اکثریت دشکار کړی.
جان جمالی صاحب بھی ہمارے سپیکر کے حوالے
منظور کا کڑ وای چھ خانے اعلی وزیر جان جمالی ہم دا سپیکر لپاره امیدوارو خود خپل نوم پر جمہوریت تو گبر تواخ سی نوڑی دا کار دا گوند لپاره او دا صوبے دا ترقی لپاره کڑے دی او نن ٹولی پریکڑی پر شائستہ او جمہوریت تو گ سر سیوی دی. دا نوڑی پوینا چھ دا وقت پ بلوچستان اسمبلی کی دا بلوچستان عوامی پارٹی دا غڑو شمیر و نون ستا رسیدل دی او کم سیاسی جماعتو چھ دو دیم لاتڑ اعلان کڑے دی نو دا غ لوجی دا جام کمال سر دا د نوښت غړو ملاتړ ورسره دی. پر دې محل د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال اول چې په صبح کې د حکومت د جوړولو او د صبح د ستونزو په اورولو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د پوره کومک کولو لپاره چمتو دی. د ویبسټن په جواب کې جام کمال زیاته کړه چې په صبح کې یوازې د هغه ناراضو بلوچستان سره خبرو ته تیار یو، څوک چې د پاکستان پر یووالي یقین ولري او منولو ته غاړه کښېږدي. بلخوا ته په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. د دې مقصد لپاره د تحریک انصاف ګوند مرکزي سي مشرانو سره په خپل ملاقات کې چې کومې غوښتنې یې شوې هغه منل شوې دي. د ګوند اطلاعاتو د سکرتر اغا حسن په وینا امکان دی چې نن به د دې ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د ملاتړ کولو اعلان په رسمي توګه سره وکړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مومندو د حلیمزو تقریبا 30,000 اوسیدونکو د سکلو اوبو کې مشکلات لري. همدا شان د خوایزو او بایزو اوسیدونکو هم دا مشکل لري، خو یوازې د حلیمزو اوسیدونکو بیا د کوزو مومندو او ساپونه په ټینکو کې اوبه راوړي چې د یوې ټینکې بیا د 2,500 پورې ده. لسیمینه د مشال ریډیو خبریال د اوبو پاک له دغه خلکو ستونزې بیانوي.
د محمدو په حلیمزو سیمه کې د اوبو نشوالي له وجې ځایي اوسیدونکو د کوزه محمدو او د ساپونه اوبه راوړي. د دغه ولس چې اوبه نه لري شمېر 30,000 پورې دي. ولې د حکومت لخوا هم په دغه سیمو کې ګنداو او یوسف خیل نومې ځایونو کې باراني بندونه جوړ شوي خو بارانونه نه کیږي نو بندونه وچ دي. اکرام خان د کوزه محمدو او د ساپونه اوبه راوړونکو یو ډرایور دی او وای
والله چې 2000 مړو 2500 روپۍ ټریپ مړو او په جنریټر 1500 روپۍ لړ کوړو زرا سټې کم دي دې نه واخه تر دغه لنې پورې موږ ته ری وړو خرج کوله سیول ټکونه وړو.
محب الله خان یو ځای اوسیدونکو دی او هغه و چې هغه څه ګټه وټه کوي نو اوبه پرې اخلي. دی وای چې زیاتره د سیمې شتمن هم داسې شته چې د ټینکو والو له پیسې ورکړي او چې کله ټینکو والا اوبه راوړي نو بیا په خلکو کې خیراتي تقسیموي.
چې موږ خوشا چې کم نه دا بیلر چې کم نه روباسو دې چې کم نه باز ټینکر لاړې موږ ته ومن درې دلې باز داسې چې مثال کرا موږ ته ودرېږي کو خوخه شي ودرېږي کو خوخه نه شي موږ ته ودرېږي نه بس.
آصف خان د پګول کالو اوسیدونکو دی او د وویل چې د هغه یاد شي په حلیمزو کې به هغه کروندې کولې کویان بډکو او بارانونه زیات کېدل. خدا شل 22 کال وشو چې د اوبو ستخ کته شوی دا کویان غوچ شوی
د تماته یا چې دی علاقه باندې د تبه مون مخکې زمیداره کوله هغه وبو بډېری وي او وس ورتوار وب کمیږي لاندې خور کې نه دی دا ځکه وب بډېری وي دا کوم په زمیداری کوله لا وس زمیدار چې شغه سکولم نه ملاویږي.
د محمدونو نوې انتخاب شوی پارلماني غړی ساجد مومن هم د حلیمزو وسیدونکو دی او هم د مشکلات لري. خدای وای چې په هر شان وي په خپل سیمه کې بل ټولو اول د اوبو مشکلات حل کوي.
د اوبو چې کمې مسلې دي دا ډېره غټه مسله ده. د ټول ضلع محمد مسله ده. دا غیر پر اسمال ډیم جوړول او د سټن ایریا نه د اوبو راوستلو تنظیم دریا کابل نه د اوبو راوستلو تنظیم ان شاء الله دا بس مړو بی پروجیکټ دی. خیر سه په دې باندې بس کار کوم.
ولې څلور ورځې وړاندې د محمد ډیم د دورې په موقع سرکاري چارواکو هم ویلو چې د حلیمزو سیمې د پاره هغه هم کوشش روان کړي چې د کابل د سیند نه د اوبو پایپونه تر حلیمزو پورې وغځوي. د کابل سیند چې په میچنۍ تیر شوی تر حلیمزو پورې فاصله 40 کیلومترونه زیاته ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږی دې نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي. دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خوست یو شمیر مدني فعالانو او روڼ اندو لزوانانو غوښتل چې د خپل زده کړو اړیکو او سوداګرۍ د پراختیا لپاره انګریزي ژبه او ټکنالوژي زده کړي. هغوی یادې غوښتنې د انګریزي او کمپیوټر له شپاړس میاشتني پروګرام نه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په هونډه کې وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسنی وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوستیو ځوانانو، محصلانو او استادانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت یو ښوونیز مرکز د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو د څانګو له شپاړس میاشتني پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصیل زوی مشال راډیو ته وویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپاړس میاشتې زده کړه وکړلې. ټوټل څلور سیمستره وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده. که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده.
د یادې برنامې درې تنه فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي ژبې څخه په استفاده د معاصرې او کارېدونکې ټکنالوژۍ، همدارنګ د راډیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي.
نو مې نو جان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالي درجه. اوس کولای شم د ټکنالوژۍ، اخبار، تلویزیون او همدارنګ د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نو مې اجاز احمد وکیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کارېدونکې ده. په هر ډګر، هر پیل د ژوند کې ډېره کارېدونکې ژبه ده.
نو مې فضل الرحمن دی. انګلیسي ته ډېره اړتیا لري. لکه چې کچیر ته موږ وګورو په هر ځای کې، ویب سایټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي. نو زیات اړتیا لري کېږي دی و مسل د پوره دی و شاګرد پوره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لیا د دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول. مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډیر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته، کمپیوټر ته خپل ځوانان بچي ورکړي. زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ مخ خپل زمان ته وي چې پښپې کوم یا چې کمپیوټر انګلیش نه غولم. دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسی، خو په څنګه چې مګ بل ژبه زده کو نو دا مګ ته دوا کسا شو. که په څنګه بل زده کو درې کسا شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساينسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن ګوري. خاغره روخان زیاتوي په یاد ولرئ چې ټول خصوصي ښوونیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامدار ډول اساسي نظارت وشي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د شاهین بنیری نوورو.
سلام شه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د رڼو او شفاف انتخاباتو د سارې ادارې فافین په یو تازه راپور کې ویلي د ځل په عامو انتخاباتو کې 14,010 ووټونه مسترد شوي چې د 2014 کال د انتخاباتو په مقابله کې شاوخوا 10% زیات دي. دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یو شمېر کاندیدانو د مسترد شویو رایو په اساس د ووټونو د بیا شمېرلو غوښتنې کړي دي او په دې کې د ځینو غوښتنې الیکشن کمیشن منلې هم دي. متحدہ اپوزیشن د اگست په 8 او 9 نیټه په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد د انتخاباتي کمیشن د مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن لخوا د 14 کسیزې کاري کمیټې په غونډه کې وشوه. دوی دا پریکړه هم وکړه چې مسلم لیگ نواز با د وزیر اعظم، پیپلز ګوند د قومي اسمبلی د سپیکر او متحدہ مجلس عمل با د مرستیال سپیکر د چوکې لپاره په پارلیمان کې د خپلو کاندیدانو نمونه وړاندې کړي. نگران وزیر اعظم ناصر الملک د گلگت بلتستان په چلاس کې په سکولونو بریدونه غندلي او په برید کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ حکم ورکړی دی. د جمعې په شپه د خیبر پختونخوا کوهستان سره په پوله د گلگت په دیامیر ضلع کې ناپیژندل شوو کسانو 2 سکولونه سیزلي وو. د شمالي وزیرستان نام منتخب شوی غړی محسن داوړ او د شمالي وزیرستان نام منتخب شوی غړی محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نام منتخب شوی غړی علي وزیر د حکومت غوښتنه کړې ده چې د پخواني او قبایلي سیمو انتظام دي د پوسټ پر ځای ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. پیران کې د اقتصادي ستونزو له کبله په سلګونو مظاهره چان لارو کوڅو ته راوتي او د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج کړی دی. او ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا منلی چې د ملګرو ملتونو 1637 شپږ کاله وروسته د شام او د اسرائیل له قبضې لاندې د ګولان غرونو ترمنځ سیمې ته راستانه شوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته باورول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار ساک امیری د نه پیوز اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ځان خیال ساتئ. د الله پامان.